سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. د خبري مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ماوایي د افغانو ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاسولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو له لارې به د افغانو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استاسولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغانو ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکی دی او د ټولنه به د افغان ماشومانو مېرمنو تر څنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ او د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې هم له زده کړو بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو په اړه یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی دی. دغې ډلې په دې پیښه کې د درویشت پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پرون سه شنبې مشال لاډیو ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي پر چاودیدونکو موادو بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا ایالت په جانخیلو کې له پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په نتیجه کې اولس سرتیری وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. دغې چارواکي په خبره دا پیښه تېر ماښام شاوخوا 2 بجې شوې وه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه تړل شوی دی. دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبې خپره شوې راغلي، د اقدام دی او هوایی برید د احتمال له امله شوی دی. د سفارت په اعلامیه کې وړاندې راغلي سفارت د هوایی برید د خبرداری په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته لاړ شي او سفارت په د احتیاط په موخه وتړي. په ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمینه کیف په ګډون د دغه هیواد پر بېلابېلو سیمو د روسیې د بیپلوټالو توکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اوکراین ته د پرسونل ضد ماینونو د استولو موافقه کړې ده. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ همدا شیبه، البته د 19 کلنو ځوانانو لوبډلو ترمنځ همدا شیبه لوبه روانه ده. پاکستان افغانستان ته 244 منډې هدف ټاکلی دی چې افغانستان 228 منډې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره کړې دي او 46 اور دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اوریدل شي. وړاندې پر سره واوري چې د سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپلو فعالیتونو یوه برخه به چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیتونه ځنډیدلي وو د ناروې کمیټې ته سپاري. خو دا چې دغه فعالیتونه به په کومو برخو کې وي وړاندې په اړه درته جزئیات لرو. په پاکستان کې یو ځل بیا د افغانو کډوالو د نیولو پروسه پیل شوې ده. د چې دا کډوال په څه وضعیت کې دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات هم ولرو. دا به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د بندیزونو سربیره دوو افغانو ښځو معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا چې دغه دوه مېرمنې څوک دي او کومې جایزې ګټلې وروسته به درته په راپور کې جزئیات درکړو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نور مسایل هم شته.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفریدا سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. دا سویډن کمیټې اعلان کړی دی چې د خپل چارو ډیره برخه په افغانستان کې د ناروې کمیټې ته سپاري. دغه کمیټې په ویلمه کې چې پرونه وخت خبره کړې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړی و. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 12 په سویډن کې د قرآن کریم د سوزیدو په خبرګون کې دا پریکړه کړې و. تفصیل په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې 3 میلادي کال د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه لغوه کړل، دغه کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي ټول هغه پروګرامونه چې مخکې دغه کمیټې پر مخ وړل اوس د ناروې کمیټې یا ان ای سی ته سپارلې دي. د سویډن کمیټې پرون سه شنبه د نومبر په 19 په یو اعلامیه کې ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته د خپل ټولو فعالیتونو د درولو امر کړو. د طالبانو حکومت د 2023 میلادي کال د جولای په 12 په سویډن کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په خبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د ټولو سویډنی بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. که څه هم دغه کمیټې ټینګار کړو چې بې پرې او نه دولتي ده، خو سره لدی هم په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د سویډن کمیټې په اعلامیه کې راغلي کوم پروګرامونه چې د ناروې کمیټې ته سپارلې د معلولینو او قابلو اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي. سویډن کمیټې دا هم ویلي په دوی پورې اړوند ټول روغتونونه او کلینیکونه چې د دوی لوري ملاتړ کېده اوس نور سازمانونه پر مخ وړي او د زده کړو فعالیتونه هم د زده کړو ولایتي ادارو ته ورکړل شوي دي. کمیټې زیاته کړې دوی به هڅه وکړي چې ناروې کمیټې نه په ملاتړ او له هرې نوې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنې له افغانانو سره مرسته او د دوی ملاتړ وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې ځینې کارکوونکي چې اوس بیکاره شوي او یو شمېر هغه کسان چې د سویډن لمرستو یې ګټه اخیسته وای دا پریکړه د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سویډن کمیټې یو کارکوونکي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اقدام سره طالبانو نه یوازې ټول شنو هغه کارمندانو چې د دې کمیټې سره فعالیت درلود یا کار کوي هغه ته توان ورسوي او هغه له دې کې برخه کړي، بلکې موږ ډېر ټینګار او معیاري توګه خدمات وړاندې کول د صحت برخه کې د پوهنې په برخه کې چې هغه ټول خدمات او فلم د افغانستان خلکو له هغه خدماتونه محروم شول او د دغه اقدام ډېری زیان د افغانستان ولس ته ورسېد، موږ ته ورسېد، موږ فعلا په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې له وظیفې بې برخې شولو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي محمد رحیم چې په یو پخه معلول دی او د سویډن کمیټې لمرستو یې ګټه اخیسته وایي د فعالیتونو په بندېدو یې اندېښمن دی.
سویډن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولی دی او دغه فعالیتونه یې ټول چارې کمی دي دای د ناروې کډوالو شورا ته سپارلې دي. یو ډول تشویش مو سره پیدا شو چې آیا دغه سي خدمات چې مخکې سویډن موسی ورکول دوی به ورکي او کنه، یا زما په څیر نور مایوبین چې کندي هغه به دوی ته مراجعه وکړي نو هسي سرویس یا مرسته یا همکاري او یا په هغه شکل چې د سویډن موسی فعالیت خپل سر ته رسو دوی به ورکي کنه، نو موږ د سویډن موسی ډیر خوشاله و الحمدلله.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې په 1970 کال کې جوړه شو او لښلو زرو معلولیت لرونکو وګړو املاتړ کاوه. د موسسي په شپاړس ولایتونو کې نږدې 2000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې د سویډن کمیټې د خپل فعالیتونو یو برخه د ناروې کمیټې ته ځکه انتقال کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د دې کمیټې پر فعالیتونو باندې بندیز لګولی دی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر حکمت الله حکمت سره په مجله کې همدا شیبه دا ټلیفون پکر خواصل دی. حکمت صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې بعد دې پروژو انتقال یا په ډول باندې بیرته پیل یو څه د بشري بحران په کمیدو کې مرسته وکړي؟
ډیره مننه د بلنې څخه. د یو طرف خدا د خوشی زیدي چې د سویډن د کمیټې یو برخه فعالیتونه ولو د نارویجانو په سلسله هم وی شروع کیږي دا ښه خبر دی. زه خپل مستقیم د دغه پروسې یو د هغو کسانو څخه هم چې د سویډن کمیټې د مشرتابه سره دوه ځلې په اړیکه کې سوی ولم. کوم وخت چې مو په اپریل کې سفر درلودل افغانستان ته د مولوی صاحب کبیر سره په مجلس کې د سویډن د کمیټې ستونزه شریک کړله، هغه غوښتل چې د سویډن بهرنی چارو وزارت یو اعلامیه ورکړي او هغه کړنه چې یو ډنمارکي وګړي کړي ول د قران اعظم شان د احترامي کړي و د هغه وغندي. کوم وخت چې موږ د سویډن د کمیټې سره دلته خبرې وکړې وی ویل چې موږ یو خیریه مؤسسه یو، موږ د دولت استازولي نسو کولای او دولت نسو مجبورولای چې داسې اعلامیه ورکړي. دولت بیا دا دلیل ویل چې دا خو د فرد تیروتنه ده، د ټول سویډن تیروتنه نه ده. بنا خپل ځنننی چارواکو ته پکار ده چې د خپل خلکو د مشکلاتو په درد باندې دوه نزیات سیاسي فشارونه پر نړیواله ټولنه باندې د دې خاطر باندې چې هغوی فرد یو اشتباه کړی دا راولي د سویدن کمیټه یو لهغه نړیوالو موسسو څخه و چې په درو برخو کې ډیر ارزښناک فعالیتونه په درو لسیزو کې ترسره کول چې هغه صحت وو ښوونه روزنه ول او د معیبینو سره کار وله چې دا په زرګونو کسانو غیر مستقیم په زرګونو کسانو مستقیم په دې کې معاش ترلودلې امکانات یې ترلاسه کول او ډیر اړینه ول موږ هڅه وسم جریان لري چې سویدنان په دې قانې کو چې مستقیم اندی بیرته خپل فعالیت شروع کړي او په کابل کې نن چارواکي دې ته راضي کو چې هغه د دغه سلوي غشتنو پر ځای باندې د خپل ولسمو مشکلات درک اجازه ورکړي چې دغه فعالیتونه په مستقیمه توګه باندې د همغه تشکیلات له خوا څخه چې په خوا موجود ول د هغه په سلسله باندې بیرته شروع شي.
حکمت صاحب ساسي پان باندې په دغه وضعیت کې چې افغانستان له بشري بحران سره لاس او ګریوان دی فکر کوي کوم اړخته ډیر ارتیا ده او د چا غوښتنی دومره منطقي په نظر نه رسیږي چې هغه په دغه وضعیت کې د افغانستان د خلکو ارتیا چې ده دا ډول مسایل مخ ته کړی یا که ضرور ده چې په ډیپلوماسي او بشري حقوقو سره ګډ شي.
زما په باور باندې چې د دغه پریکړو په نتیجه کې چارواکي نه متزره کیږي دغه نو چې دوی پریکړه کوي دوی د خپل موقف دریسخه داسې غوښتنې مطرح کوي چې هغه د نورو د ګټو په نظر کې نیولو سره نه مطرح کیږي. دوم دا چې افغانستان لا هم په داسې وضعیت کې دی چې د بشري مرستو لپاره ځینې وګړي په قطعي توګه باندې اړتیا لري. هغه خدمات چې د سویدن کمیټې عرضه کوله او یا عرضه کولای شي په افغانستان کې بل داسې موسسه او یا اداره د دولت په چوکاټ کې نشته چې هغه ورته ورکړي. ځکه په کار ده چې د ځینې سیاسي پریکړو لپاره د افغانستان اوسنۍ موقف په نظر کې ونیول شي. دا یو هیواد چې د نړۍ د یو هیواد سره رسمي اړیکې نه لري باید د نړیوالې ټولنې باور جلب شي، د خیریه موسسو باور ترلاسه شي ترڅو چې د افغانانو ستونزې حل شي او افغانستان د یو نړیوال حیثیت موندلو لپاره مخ په وړاندې باندې ولاړ شي. په تاسو سره چې موږ ګله د نننۍ چارواکو په دې باندې چې د دوی ځینې پریکړې پریکړه د دوی دی مګر د یو غمیزه په توګه باندې ملونونه افغانان ترې کړیږي. کډنجونو د مکتب د دروازو پریکړه د یو چا په فرمان ده نو په ملونونو نجونو خپل کورو باندې ناشې د رواني مریضانې د تحصیل د شرعي او انساني حق څخه محروم دي. موږ بیا بیا غوښتنه د امو دوی ته مستقیما هم ویلې او خپل سفر کې بیا بیا مو د دوی څخه غوښتنه په اړیکو کې دا ونه داده چې تاسو خپل پریکړه کې یو د ولس نظر هم وغواړي، د ولس ګټه هم وسنجوي چې هلته د افغانانو موقف څه دی. تاسو په دغه پریکړه باندې هغه افغانان چې زوريږي تاسو بدل څور کولای شئ کله څور کولای زه د هغه شوون کې ماش چې د دغه پریکړه په نتیجه کې اوس تاسو سوي دی د معیوبینو په شونځي کې او یا په یو کلینیک کې او یا د اوبو رسولو په یو پروژه کې د یو کارګر ماش تاسو سوي دی او تاسو دا غوي سره هم ظلم کوي او دا په زرګونو په لسګونو په سلګونو زره افغانان دي غیر مستقیم چې د همدغه لارې څخه خپل د ژوند د تکافو لپاره څه ترلاسه کوله. موږ به هڅه وکړو چې بیا هم دوی په دې باندې قانع کړو چې د دغه سي لوی غوښتنو څخه چې هغه تر ډیره پورې معقولیت هم نه لري. یو دولت دی یو هم د یو فرد. په غربي نړۍ کې فرد ازادي لري. که فرد تیری جرم کوي که فرد تیروتنه کوي تاسو نو څه کولای چې هغه ملت ټول په دې باندې مسؤل وګڼي او یا یو ډله په دې باندې مسؤل وګڼي چا چې د اسلام سپېڅلي دین ته سپکاوی کړی دی هغه یو فرد دی او هغه د سویډنیانو د تایید وړ هم نه دی. سویډنیانو په میټینګونو په مظاهرو کې حتی چارواکو یې دا ویلي دي چې موږ د دغه سیاست پلویان نه یو. بنا موږ هیله دا ده چې د افغانستان نننی چارواکي د سویډن د کمیټې فعالیتونه لکه په پخوا په څیر باندې د یو فرمان او امر په واسطه باندې خلاص کړي او د سویډن د کمیټې
په بخښنه سره حکمت په بخښنه سره حکمت څه کوي چې طالبان آماده شي د دوی فعالیتونو بیرته خلاص کړي کلن راته ځواب راکړي سویډن کمیټې ما دا وی چې برتا افغانستان کې فعالیت وکړي
سویډن کمیټه چې موږ مخبري وسره وکولې د وزیر نو تماس کړ د دوه دلی دوی حاضر دي چې په لومړي سر کې تر 50 پوری تر نیمه پوری خپل فعالیتونه شروع کړي د افغان کارکونکو په واسطه باندې وروسته بیا دوی حاضر دي چې یو پلاوی ولېږي بیا د دغه ادارو د دغه موسساتو یو نوې ارزونه وکړي چې حالت څه پیښ شوی دي څه تزرات چې دوی باید وکړي. سویډن کمیټه دې حاضر ده. البته چې اوس یو ستونزه چې موجوده ده هغه دا ده چې د نوې کال د 2023 کال په بودیجه کې د سیده
د سویډن د کمیټې د لپاره هنوز بودیجه نه ده تصویب شوې. که چیرې دغه پروسه چټک شي کېدای شي چې دوی پیسې د سیدا د لارې څخه ترلاسه کړي، دوی خپل فعالیتونه تر ډېره کچې پورې بیرته شروع کړي.
ډېره زیاته مننه کورودان، ژوندی اوسئ. د سیاسي او نړیوال اړیکو شننکی حکمت الله حکمت و چې د سویډن کمیټې د هغه فعالیتونو د انتقال په اړه باندې چې په افغانستان کې بند و او اوس یوه برخه یې د ناروی کمیټې ته انتقالې سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. بیا به هم په افغانستان کې پاتې شو دوه افغان و ښځو نړیوال جایزې ګټلې دي. دا چې دغه دوه افغاني ښځې څوک دي، سنا کاکړې په اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدس رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 150 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د ال بی سي په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I فکر کوم دا سماو د نورو هغو نجونو لپاره چې دې ډول پلیټ فارمونو ته لار پیدا کوي دې د اړینه ده چې نړۍ وپوهوي هغه څه چې روان دي سم نه دي. موږ باید په افغانستان کې په اوسنی رژیم او حکومت فشار راوړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه هلته د نجونو ژوند ځای کیږي. 2 کاله او 15 ورځې کیږي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي او زما په اند دا یو ناورین دی.
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم در څلرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په کیف کې د امریکا سفارت په موقتي توګه تړل شوی، د چې ولې ورزو تفصیلي فرشتي ساک نورو.
په کیف کې د امریکا سفارت په موقتی توګه وتړل شو. د دغه سفارت په اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویل شوې چې دغه اقدام د لوی هوایي برید د احتمال له امله شوی دی. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د هوایي برید د خبرداري په صورت کې په دغه ښار کې خپلو کارکوونکو او امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي او سفارت به د احتیاط په توګه تړلی وي. د اسوسییټیډ پریس د راپور له مخې د احتیاطي ګام وروسته له هغه پورته شو چې روسي چارواکو د ولسمشر جو بایدن هغه پریکړه ته د جواب ورکولو ژمنه وکړه چې اوکراین ته اجازه ورکوي څو د متحده ایالاتو لخوا په ورکړل شویو توغندیو د روسیې په خاور کې اهداف پرخه کړي. په کیف کې د امریکا سفارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ورته وخت کې اوکراینی چارواکو د پلازمېنې کیف په ګډون د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د روسیې د بی پیلوټه الوتکو د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. د امریکا سفارت دغه پیغام وروسته له هغه څرګند کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نومبر په 19 د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې په زرم ورځ د خپل اټومي وسلو په اړه بیا کتل شوی دکتورین لاسلیک کړ. د روسیې دا تازه شوی اټومي کړنلاره د دې هیواد ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د روسیې پر خاورې د اټومي وسلو لرونکو هیواد په ملاتړ د برید په صورت کې د دې وسلو کارول په نظر کې ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د روسیې د زیاتېدونکو بریدونو سره مخامخ دی. د اسوشیټیټ پریس خبری اجانس د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت په حواله ویلي چې د سفارت د موقتی بندېدو پریکړه پر کیف د روسیې د توغندیو او ډرون بریدونو د دوام په شرایطو کې صادره شوي او دوی تمه لري چې زر به بیرته په منظمه توګه خپل کار پیل کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکي وایي روسیا د اوږد واټن ویشتونکي ځواکمن توغندي زیرمه کوي چې احتمالا د ژمي په رارسېدو سره د اوکراین د برېښنا شبکې د ورانولو لپاره به یې وکاروي. د امریکا د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پوځي شنونکي وایي د واشنگټن په آن تمه نه کیږي چې په جګړه کې به د امریکا لخوا جوړ شوي توغندي د لوبې بدلون کوي، خو کولی شي د روسیې د جګړې هڅې کمزوري کړي. د روسیا او اوکراین ترمنځ پروانه جګړه کې دا نوې څپه وروسته له هغه راپورته شو چې پرون د روسیې خبری اژانس آر بی کی د اوکراین د اردو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې کیف د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې د برید لپاره اټیک میز راکټونه کارولي چې د اوکراین په جنوب لویدیز بریانسک سیمه کې د کراچف ښار سیمه یې په نښه کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شوی پر یوې اوږدې جګړې بدله شوې چې په ترڅ کې دواړو لورو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وښتي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هغه هیواد دی چې تیر کال د ماینونو له کبله په ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. ورزو تفصیل فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې اور.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله وختی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریا کې هم 993 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای مقدس معلول استم او د سرم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتان لاره کې جګړه کې ولګېدم او چری مې وخوړې. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتلا په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي. خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو لامل د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالی ملاتړ او بودیجا کې بے ساری یعنی 2% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15,015 و چې 1,903 تنه مړه او 3,603 تنه یې ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکزوب لاړوي.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
تاسو کولای شئ د خپلې سیمې ستونزې یوازې په پښتو نه بلکې په دری ژبه هم زموږ واتس اپ شمیرو ته واستوئ. موږ به د هرې خبرونې په پای کې تاسو ته خبرو. اوس به هم د پښتو خبری مجلې وروستي راپور ته راشو. په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دېرش افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوند ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سیشن بې پورس له بي ولس او ډي ولس سیمو څخه نیول شوي. تفصیل له فیروزي عزیزي نورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستانی پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیر دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه یو کړه چې نور دلته څوک دی. کله مې چې ویل یوازې یم زی موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له 9:30 بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم. د شپې تر 12:00 بجو هلته یې موږ ډېر وزورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغانه میرمن چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون پسیمه کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نیولې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخوړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر وروڼه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر 1:30 بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ دا څلور وروڼه یې د شپې په 1:00 بجه ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بیرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تیر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوی دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته یې د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار ارش همایون سټوډیو ته راغلی دی. همایون صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر فریده جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنونده های عزیز.